ستړي مشي دا مشال رادیو دا په پیښور کې د ماخام 15 په کابل کې څلور نیمې بجې شوې. نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2019 میلادي کال د جنوري 18 نیټه ده. زه ظفر خان د خبرونو ویان نجیب امیر او تخنیکی همکار ساق امیر مو د مشال رادیو د نن ورځې په دې اخري خبرونه کې هرکلی کوو. په روانه خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو. سیمه ایزو نړیوالو رسنیو ته کتنې هم در خپرو. خو لومړی له نجیب امیر خبرونه لرو.
افغانستان د ولسمشر او د پاکستان د وزیر اعظم ترمنځ پر ټلیفون خبرې شوې. پاکستان وایي زلمی خلیلزاد د سولې د خبرو لپاره اسلام آباد کې په خبرو بوخت دی او په بشکک کې سلګونو کسانو د چینایي پناه غوښتونکو د شمیر د زیاتېدو خلاف ظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سره د ټلیفون لاري خبرې وکړې. د ارګ خبر پاڼه کې چنن خبر شوې راغلي په دغه ټلیفوني تماس کې د سولې په پروسی او همکاریو خبرې شوې. همدارنګه عمران خان ته د کابل د سفر بلنه هم ورکړل شوې چې هغه قبول کړي دا ویلې دي چې په مناسب وخت کې به کابل ته لاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د دې خبرې پخلی کړی چې د افغان ولسمشر او پاکستاني وزیر اعظم ترمنځ د پنځشنبه په غرمه خبرو کې د سولې د پروسی ترڅنګ په دوړخیزه همکاري او یو شمیر نور مهم موضوعاتو باندې خبرې شوې دي. د پاکستان سرکاري رادیو نن په خپل ویبپاڼه لیکلي چې عمران خان هم افغان ولسمشر ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړې ده. عمران خان دا هم ویلي چې هیواد د افغان سولې پروسه کې له اخلاصه ډک همکاري کوي. د افغان حکومت د عمران خان په مشرۍ کې د پاکستاني حکومت سره اړیکې په دې وروستیو کې تودې شوې. اسلام آباد ته د خپل وروستي سفر پر مهال د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر عمر داودزی ویلي وو چې د سولې لپاره د پاکستان همکاري ګټوره ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد کې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر فیصل نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل خلیلزاد به د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره ګوري.
زلمی خلیلزاد تیری دو ورځې په کابل کې تیرې کړې او د افغانستان چارواکو سره تفصیلي خبرو وروسته اسلام آباد ته را رسیدلې. زلمی خلیلزاد د کابل او اسلام آباد سفرونه د افغان مفاهمتي عمل برخه ده.
د زلمی خلیلزاد ترڅنګ یو بل لوړ رتبه امریکایي چارواکي لیزا کارټرس هم په اسلام آباد کې د نوموړي د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړي مرستیاله ده. د ورکو بلوسانو مندلو لپاره هڅې کوونکي سازمان بلوس وایس فار میسنګ پرسنز ویلي دي چې په کوټه کې خپل احتجاجي ناسته نه ده ځنډولې ځکه چې حکومت لا هم د بلوسانو ورکول او د هغوی پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی. د دې سازمان یو مشر ماما قدیر بلوس د جنوري په 18 یعنی نن مشال لړیو ته وویل احتجاجي کیمپ لا هم لګیدلی دی چې پکې د ورکو بلوسانو د کورنیو غړي موجود دي.
خلق دیر ناس دے ہم ملوائی کی دیر راغلے دے خزم دیر دے کشنیاں نم دیر دے اور سڑیاں نم دیر دے مشکل نہ دے ختم کرے دے.
ماما قدیر بلوس دا سرګندونې تر هغې وروسته کړې چې د همدې سازمان مشر نصرالله بلوس د جنوري 14 په ماښام په کوټه کې د بلوچستان لاله وزیر جام کمال سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل تر حکومتي ډاډ وروسته لس کلن احتجاجي کیمپ تر دوه میاشتو ځنډوي. دې غونډې ته کمال په خبرو کې وویل په صوبه کې د ورکو کسانو مسله ډېره مهمه ده او حکومت هڅه کوي چې په دوه میاشتو کې هواره کړي. جام کمال زیاته کړه په تېرو څو میاشتو کې له 250 زیات ورک بلوسان کورنو ته ستانه شوي دي. ماما قدیر بلوس زیاتوي د سازمان مشر نصرالله بلوس هم د پریکړې ملاتړ کړي. په دې موضوع مو د حکومتي دریز معلومولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر ویلي د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت به د خلکو د لادرکه کولو لړۍ ختموي. پرون په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د استازي محسن داور د سرګندونو په ځواب کې شیرین مزاري وویل دوی د دې خبرې غندنه کوي چې یو څوک دې عدالت ته تر حاضرولو وړاندې ووژل شي.
کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے.
ددیس جواز نے جڑی کی چتا سو خلق پور تکڑے وغا پر جالی مقابلوں کی وشنے یا بے لس ڈول عدالتی کارروائی کے قتل کڑے دامل چھ لوگ دی مدی رہی سی د نور حکومتوں پر محالم روان و بائت پائت اور سول شی.
شیرین مزاری زیات اکڑا د نقیب اللہ مسعود پوجنہ کے تورن پولیس افسر روانوار پر ضد جدی اقدامات وشے. د قرغزستان په مرکز بشکک کې نن سلګونو کسانو د مظاهره په ترڅ کې په یاد هیواد کې د چینایي پناه اخیستونکو د شمیرې د زیاتېدو خلاف مظاهره وکړه. د مشال راډیو قرغز څنګه وایي په الاتو سلورلارې کې د دغې مظاهره پر مهال ګډونوالو دا غوښتنه هم کوله چې چارواکي د غیر قانوني چینایي پناه غوښتونکو بیرته خپل هیواد ته واستوي او هغوی ته د شهریت ورکولو لړۍ دې ختمه کړي. مظاهره کوونکو همدارنګه د هغو قرغز نژاده چینایانو په ملاتړ هم شعارونه ورکول چې د دوی په وینا د چین په سینکیانګ کې د بیا ښوونې او روزنې په مرکزونو کې زورول کیږي. خو د قرغزستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي الماز ایمان غزایف چې د مظاهره کوونکو سره یې کتلي ورته ویلي چې د دوی په خاوره کې اوسیدونکي او کارکوونکي ټول چینایان قانوني حیثیت لري. د برتانیا د وزیر اعظم پر ضد په پارلمان کې راوړل شوی عدم اعتماد تحریک ناکامه شوی دی. تر دې وړاندې د سې شنبې په ورځ د پارلمان مطلق اکثریت له اروپایي ټولنې څخه د هغې د وتلو پلان رد کړو. له دې وروسته اپوزیشن کارګر ګوند په پارلمان کې د تریزا مې پر ضد د عدم اعتماد تحریک جمع کړ، خو بېګا تر رایې اچونو وروسته د تریزا مې په حق کې 325 او مخالفت کې 306 رایې ورکړل شوې او دارنګه د هغې پر ضد عدم اعتماد تحریک ناکامه شو. تریزا مې د دې نتیجې هرکلی وکړ او ژمنه یې وکړه چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو هڅو ته به دوام ورکړي. برتانیا باید د مارچ تر 9 پورې له اروپایي ټولنې ووځي. یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې ښایي برتانیا له اروپایي ټولنې څخه د وتلو نیټه وځنډوي یا له سره ټول پوښتنه او ریفرنډم وکړي. او تر دې ګړی د مشال لړیو خبرونه اوس درته زموږ همکاره د هوا حالو د کرنسۍ بیا وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپۍ خرڅې کیږي او په 1.30 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او په 1.80 روپۍ یو یورو په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ یو درهم په 1.90 روپۍ خرڅې کیږي او په 8.00 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 4.90 روپۍ او په 10.00 روپۍ یو افغانۍ په 1.40 روپۍ او په 1.80 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 308 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 306 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې موسم وچو او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 3 بنو کې 3 او 6 او په کوټه کې 1 او 2 وي.
خبرونه د کرنسی او بیې او د موسم حال مو واورېدو. پروانه خبرونه کې په دې موضوعاتو راپورونه لرو. افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سره د سولې په بهیر او همکارۍ وغږېدلې. کابل او اسلام آباد د بندیانو په تبادلې سلا شوې دي. د ورکو بلوچانو موندلو لپاره سازمان وای په کوټه کې خپل احتجاجي کیمپ نه دی ځنډولی. د سازمان یو مشر ماما قدیر بلوچ وای
آپریشن اور دا شیانم بند کوي پر ان مجلس کسان پورته کړی دی.
د پاکستان د بشری حقوقو وزیر د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وجنې تورن پولیس افسر ته د سزا غوښتنه کړې ده. پښتونخوا حکومت له مرکزی حکومت د بجلی د ګټې ترلاسه کولو غوښتنه کړې.
ټول په 15 روپۍ جوړي دا د بجلی په مات کې موږ الریډي حکومت سره مرسته کړې ده.
د پاکستان انتخاباتو کمیشن د پاکستان د سینټ قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی د 300 غړو رکنیت ځنډولې. کمیشن وایي غړي باید خپلو اساسو معلومات ورکړي. نور راپورونه هم لرو راسره اوس. رازو د خبرونې اولنی راپور ته. افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره د سولې په بهیر او همکارۍ وغږېدلې. د ولسمشر له دفتره په خبر شوی بیان کې راغلي دواړو مشرانو نن غرمه په ټلیفوني خبرو کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې په هڅو بحث وکړ. په عین وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته تللی او پاکستان وایي چې نن ماښام د هغه هیواد له چارواکو سره ویني. پامیر ساحل تفصیل راکوي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې کړې دي. د ولسمشر له دفتر په خبر بیان کې راغلي دواړو مشرانو نن غرمه په ټلیفون د افغانانو پر رهبرۍ او مالکیت د سولې پروسې او همکارۍ په اړه خبرې وکړې. اشرف غنی او عمران خان دا خبرې پر داسې مهال کړې دي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن اسلام آباد ته ورسید. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایم ډاکټر محمد فیصل په اونیزه خبري غونډه کې ویلي خلیلزاد د کابل تر دوه ورځني سفر وروسته په اسلام آباد کې دی او ماښام مهال د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت له لوړپوړو چارواکو سره ویني. ډاکټر فیصل زیاتوي چې د خلیلزاد اسلام آباد ته د سفر موخه د افغانستان د سولې د بهیر په اړه پرمختګ کول دي. د افغان ولسمشر له دفتره په خبر بیان کې راغلي چې اشرف غنی عمران خان ته کابل ته د ورتګ بلنه ورکړې. بیان زیاتوي پاکستانی وزیر اعظم ژمنه وکړه چې په مناسب وخت کې به کابل ته ورشي. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوړپوړو چارواکي لیزا کرټس هم په اسلام آباد کې ده. د افغان او پاکستاني چارواکو په خبره دا پرمختګونه د سولې د پراخ بهیر برخه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې د 2013 زیږیز کال په سپتمبر کې زلمی خلیلزاد ته د افغانستان د سولې بهیر پیلولو دنده وسپارله، نو له هغه وخت راهیسې نوموړي د سیمې هیوادونو ته درې سفرونه کړي او دا یې څلورم هغه دی. په تیرو درو سفرونو کې خلیلزاد په قطر او متحده عرب اماراتو کې د طالبانو له استازو سره هم لیدلي، خو دا ځل یې ورسره ملاقات نه دی شوی. طالبان وایي له خلیلزاد سره یې ملاقات د اجنډې پر سر د اختلاف له کبله نه دی شوی. افغان طالبانو د جنوري پر 15 په یو بیان کې خبرداری ورکړی دی چې که امریکا له افغانستانه د خپلو سرتیرو ایستل د خبرو اترو په اجنډا کې ورشامل نه کړي، وسنۍ رابطې به ورسره ختم کړي. د طالبانو په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی د امریکا استازو د قطر د پلازمینې دوحې په وروستۍ غونډه کې ژمنه وکړه چې د خبرو په راتلونکو پړاوونو کې به له افغانستانه د سرتیرو پر ایستلو وغږیږي، خو د طالبانو په وینا اوس امریکا د دې بحثونو دوام ته لیوالتیا نه ښیي. ویل کېږي چې امریکا له طالبانو سره په خبرو کې د افغان حکومت او طالبانو پر مخامخ خبرو او د اوربند پر منلو ټینګار کړی، خو طالبان دا شرطونه نه مني.
د پامیر ساحل راپور مو واورېدو. افغان طالبانو ویلي پاکستان په دوی فشار راوړی چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. دا له هغه وروسته ده چې د طالبانو او د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ خبرې درېدلې. په دې موضوع د رویټرز خبري ایجنسی د لیکنې مهم ټکی له هارون بچاورو.
رویټرز خبري ایجنسی د طالب چارواکو په حواله ویلي روانه اونۍ په پاکستان کې د افغان طالبانو د یو مشر نیول کېده ښکاره کوي چې اسلام آباد پر طالبانو فشار راوړی چې د افغان حکومت سره د روغې جوړې خبرو ته کینی. د حافظ محب الله په نوم د افغان طالبانو یو قمندان چې له امریکا سره د سولې په خبرو کې ښکېل و، څو ورځې مخکې په پېښور کې تر نیول کېدو وروسته خوشې کړل شو. د طالبانو یو مشر د نوم نښودلو په شرط اجانس ته ویلي تر دغې وروسته پاکستاني مقاماتو د هیواد په بېلابېلو برخو کې د طالبانو د قمندانانو ملاتړو پر کورونو چاپې وهلي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د شروع پر ورځ وویل محب الله پرېښودل شوی او سلامت دی. دا له هغه وروسته ده چې د طالبانو د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ خبرې ودرېدې. خلیلزاد چې د نهې پر ورځ کابل ته ورسېد ټاکل شوی و چې په قطر کې له طالب استازو سره وګوري، خو هغه ناسته لغو شوه. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره په دې ویلو چې هغه د امریکا لاسپوسې دی له خبرو کولو انکار کړی دی. اجانس د طالب سرچینو په حواله ویلي ایران او قطر د افغانستان د سولې په خبرو کې د طالبانو د دریځ حمایت کوي، خو پاکستان بیا د افغان حکومت او امریکا په طرف دی. په اسلام آباد کې چارواکي وایي پاکستان خبر دی چې د سولې په موخه له یو جوړجاړي وروسته به افغانستان تر یوې اوږدې مودې د اقتصادي مرستو لپاره پر نړیوالو تکیه کوي. د دوی په خبره اسلام آباد د افغان سولې په برخه کې له واشنگتن سره له نږدې همکاري کوي. لیکن اکاګي اسلام آباد د اندېښنه هم لري چې که بهرني ځواکونه په تادای کې له افغانستانه وایستل شول نو افغان حکومت ښایي مات شي او په نتیجه کې زرګونه افغانان بیرته پاکستان ته پناه یوسي. لیکن زیاتوي افغان حکومت په مسلسل ډول پاکستان د طالبانو د ملاتړ لپاره تورنوي، خو پاکستانی چارواکي دغه تورونه ردوي او وایي دوی تر خپله وسه کوښښ کوي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
کابل او اسلام آباد د بندیانو په تبادله صلاح شوې دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر شکر الله عاطف مشال د جنوري په 15 د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سره لیدلي او د نورو موضوعاتو ترڅنګ افغان کډوالو ته ورپی خوستونځو باندې خبرې کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په پاکستان کې قانوني اسناد لرونکي کم افغانان بندیان دي او د دغه قیدیانو سره قانوني مرستې کوي. نور تفصیل ګلای ازرا کوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر شکر الله عاطف مشال وای کابل او اسلام آباد د بندیانو تبادلې پر مکانیزم سلا شوې دي. په اسلام آباد کې د سفارت یو چارواکي د جنوري په 14مه د نوم نه خودو په شرط مشال اړوي ته ویل چې دا خبره افغان سفیر د جنوري په 15مه په پیښور کې افغان کډوالو ته په وینا کې کړي او ویلي دي چې په دې رسو کې پر دې موضوع د پاکستان د بارونو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره خبرې کړي دي. هلته د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی دفتر د جنوري په 15مه په یو بیان کې ویلي دي چې افغان سفیر عاطف مشال له وزیر اعلی محمود خان سره د لیدو پر مهال د صوبې په زندانونو کې د افغان بندیانو پر برخلیک غږېدلی دی. بیان وایي دواړو چارواکو د ویزې پر نظام، د تورخم په پوله د تګ راتګ پر مسلو، د افغان کډوالو کارډونو مودې او د سوداګرانو پر ستونزو هم خبرې وکړې. په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي افغانستان او پاکستان اصولا موافقه کړي چې د بندیانو د تبادلې نظام ته وروستۍ شکل ورکړي. د چارواکي د نورو معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. خو دواړه هیوادونو د کوم ډول بندیانو د تبادلې پلان جوړوي، د دې معلومولو لپاره مو د افغان سفیر عاطف مشال سره رابطه هڅه وکړه خو بریالي نشو. دا وخت د پاکستان او افغانستان په جلونو کې د دواړو خواو سلګونه کسان بندیان دي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر بیان قصر خان افریدی وای په پاکستان کې قانوني اسناد لرونکي کم افغانان بندیان دي.
موږ دلته کې لیګل اډم ورک او اډوایس او لیګل اډ سنټرز دي، الیک سنټرز دي موږ په پورا پاکستان کې، چې هغه لکه په خیبر پختونخوا کې او په پنجاب کې سنټ کې او په بلوچستان کې دا سنټر دلته کې موږ جوړ کړی دي. چې په دې کې تقریبا سره تقریبا سرور دیش پنځه دیش وکیلان دلته کې کار کوي. نو چې کله هم لکه دغه رنګ دی پیښه وشي یا یو افغان کډوال اریسټ شي، نو موږ لکه زموږ چې کوم دا وکیلان دي دوی لکه هغوی پولیس سټیشن ته هم ځي او عدالتونو کې بیا د هغوی لکه هغوی سره کومک هم کوي. پی او آر کارډ هولډر چې کوم دي، چې کوم رجسٹرډ ریفیوجیز دي، نو هغه بالکل د نش برابر دي په جیرونو کې.
افریدی زیاتوي په پاکستان کې بیل اسنادو د اوسیدونکو هغو افغان کډوالو په اړه هیڅ معلومات نه لري چې زندانیان شوي دي. په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رسوم شاه مومند د عادي بندیانو د تبادلې د خبر هرکلی کوي او وایي باید دا کار پخوا شوی وي.
پاکستان سره دي او پاکستان قیدیان باز افغانستان سره سو کېل دي دي ویزه او سنشتہ سو پسبل سره دا خو گاونډي هیوادونو کې دا خبرې کیږي راځي بای چې دا ډېر مخ کې شوی او بای چې اوس پر مشي هیڅ رکاوټ هم نه دي ځکه چې خلک افې تکل نه نو باز پکې خو دا غي خو ټرایل هم نه شوی، عدالت ته نه دي تلي، جرم په ثابت شوی نه دی او په داو کې پراتري حوالاتونو کې پراتري تاڼو کې پراتري جیرونو کې.
پاکستان او افغانستان د بندیانو یا مجرمانو د تبادلې په خوانی تړون نه لري.
دا مشال ریډیو ده.
د ورکو بلوچستان مندلو لپاره سازمان ویلی په کوټه کې خپل احتجاجي کم نه ځندولې. د دې سازمان یو مشر ماما قدیر بلوچ نن مشال رډیو ته ویل احتجاجي ناسته لا هم روانه ده او نن هم غنې خزي ماشومان کم ته ورغلي. نو موړي دا خبره تر حقي ورستو کړي چې پروند هم دې سازمان مشر نصر الله بلوچ له اعلی وزیر جام کمال سره غړې غونډې ته په وینا کې د لسکلن کم ځندولو اعلان وکړ. خو دې سازمان او فعالانو ولې په پرونی اعلان عمل نه دی کړی؟ پامیر ساحل جواب راکړي.
د ورکو بلوچستانو مندلو لپاره هڅې کوونکی سازمان وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز ویلي دي چې په کوټه کې خپل احتجاجي ناسته نه ده ځنډولې ځکه چې حکومت د موافقې سرغړونه کړې. د دې سازمان یو مشر ماما قدیر بلوچ نن مشال راډیو ته ویل احتجاجي کیمپ لا هم لګیدل دی چې پکې د ورکو بلوچستانو د کورنۍ غړي موجود دي. دا خبره نوموړي تر هغه وروسته کړې چې د همدې سازمان مشر نصر الله بلوچ د جنوري 14مې پر ماښام په کوټه کې د بلوچستان له اعلی وزیر جام کمال سره په ګډه خبري غونډه کې ویل تر حکومتي ډاډ ستا لسکلن احتجاجي کیمپ تر دوو میاشتو ځنډوي. بلوچ ویل د حکومتي اقداماتو په نتیجه کې ځنې ورک بلوچستان خوش شوي هم دي.
او تقریبا 130 کې قریب
رسول الله بلوچ وایي چې د کله رئیس دوی په احتجاج لاس پور کړی داغه وخت رئیس د وسل ډیر سو کسانو د کورنۍ غړو پر لپسې د دوی سره په احتجاج کې برخه اخیستې و. چې کله دوی دغه لیست و حکومت ته وړاندې کړي نو داغه په نتیجه کې په تیرې وونه کې یول سلا درک بلوچستان و خپل کورو تر غلي دي. په دوی کې ځینې داسې هم وو چې هغه 15 یا د اتو کلو څخه لادره کوو.
د غونډې ته د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال په خبرو کې ویل په صوبه کې د ورکو کسانو مسأله ډیره مهمه ده او حکومت هڅه کوي چې په دوو میاشتو کې یې هوا رکړي.
سب سے بڑے متاثرین یہ ہے ان کا ہمارے ساتھ ایک
د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وایي چې د مرکزی او صوبایي حکومت په ګډون ټولي ادارې په دې سلا دي چې دغه ستونزه هوا رکړي چې لادره کسان خپل کورو ته راستانه شي.
د کمال په خبره د ورکو بلوچستانو مسألې هواري لپاره لپاره وار لمخه ځنې اقدامات کړي چې ژر به نتیجه ورکړي. اعلی وزیر ویل د دې لپاره د وزیر اعظم عمران خان په ګډون له یو شمېر چارواکو سره خبرې کړې دي چې ورته یې د ورکو کسانو موندلو په اړه تسلي ورکړې. جامع کمال زیاته کړه چې په تیرو څو میاشتو کې له 2500 څخه زیات ورک بلوڅان کورونو ته ستانه شوي دي. ټاکل شوی و چې د کوټې د خبریالانو مرکز مخې ته له نن څخه د بلوڅانو دغه احتجاجي کیمپ ختم شي، خو د ورکو بلوڅانو د موندلو لپاره د سازمان بل مشر محمد قدیر بلوڅ وایي وزیر اعلی خپل ژمنه پوره نه کړه.
وزیر اعلی صاحب سره موږ دا خبرې وشو چې تاسو خو دا موږ کسان الګ د درک کسان او دویم دا دی چې تاسو دا پورته کوئ آپریشن او دا شیان هم بند کوئ، لیکن دوی نه دا باندې عمل درآمد کرے نہ آپریشن باندھے پرون مجلس کسان قربت تم دازن یو زائد دازن یو کلی دی لس کسان پورتا کرے گی.
ماما قدیر بلوچ زیاتوی چې نصر الله بلوچ هم ورسره په دې پریکړه کې ملګری دی او غنې کورنۍ لا هم په کیمپ کې موجود دي. پر دې موضوع مده حکومتي دریض معلومولو هڅه وکړه خو بریالي نشو.
د پاکستان د بشري حقوقو وزیر د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وجنې تورن پولیس افسر ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. شیرین مزاری پرون د پاکستان قومي اسمبلی ته په وینا کې ویل چې د روانور په ضد باید جدي کاروایی وشي. نوموړی په پاکستان کې په زور د ورکړل شوو کسانو د ستونزې په اړه هم خبرې وکړې. ویل چې دا لړۍ له ډېره وخته روانه ده خو د دوی حکومت به یې ختموي. په دې اړه نور حال احمد شاه اعظمي راکړي.
د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری قومي اسمبلی ته په وینا کې وویل د نقیب الله مسعود په وژنې تورن پولیس افسر راو انوار پر ضد باید له قانون سره سم عمل وسي او له هغه سره د هیڅ ډول رعایت نه کیږي.
راو انوار کا بالکل اس کو سزا صحیح ملنی چاہیے. اس کو
راو انوار تا باید ہرو مرو صحیح سزا ورکل شی. اغت ورکل شوی مراعات غلط دی. زما پا فکر زمون حکومت باید راو انوار پر مقدمہ سخت اقدام وکړي.
راو انوار کے کیس پہ
راو انوار د اوشت کلن وزیرستانی ځوان نقیب الله مسعود په وژنه تورن دی چې په کراچی کې د 2013 کال د جنوري پر 3 نیټه وژل شوی وو او مړی د جنوري پر 14 په شار کې وموندل شو. راو انوار ویلی و چې نقیب مسعود له تحریک طالبان پاکستان سره تعلق درلودي او له پولیس سره په مقابله کې وژل شو، خو وروسته عدالتي پلټنو د هغه داوې ناسمې وبللې او ویې ښودل چې نقیب مسعود په جعلي پولیس مقابله کې وژل شوی وو. لغه وروسته راو انوار د 2013 کال په مارچ میاشت کې په اسلام آباد کې نیول شوی وو، خو د جولای پر 28 په کراچی کې د ترګریز د عدالت په ضمانت خوشی کړ. شیری مزاری په خپل وینا کې د نقیب الله مسعود په ګډون د هوټول کسانو د تریتم کول عمل وغاند چې له عدالت بهر وجل شوی دی.
کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو اٹھائیں اور
د دې جواز نه جوړیږي چې تاسو خلق پور تکړه او غو په جالي مقابلو کې وښنه یا به لس ډول عدالتي کاروایی کې قتل کړي. دا عمل چې لوګ دې مدیره حصے د نور حکومتونو پر مهالم روانو باید پاتې ورسول شي او موږ به په دې اړه کاروایی کوو او دا به ختمو.
شیری مزاری دا وینا له شمالي وزیرستان قومي اسمبلی ته منتخب استازي محسن داور د پښتني په جواب کې کړی و. دا چې محسن داور د هغې له جواب او ژمنتیا ښودلو څومره مطمئن دی، نوموړی وایي د تریتم کولو عمل هغه وخت پای ته رسیدلی سي چې په دې اړه قانون جوړ او عملي سي. په پاکستان کې د تریتم کسانو د راخوشي کولو لپاره کارکونکي سازمانونه د دوی شمیر لا 3000 څخه تر 4000 پورې یادوي او د دې هیواد امنیتي او استخباراتي ادارې د دې عمل تر شا غني، خو هغه بیا په دې کلاس لرل رد کړی دی. ملخوا په پاکستان کې د تریتم کسانو د پلټون سرکاري کمیسون وایي د 2013 کال تر پایه دوی ته څه باندې 15000 پیښ ریپورت شوي چې څه باندې 3500 حل کړي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د خیبر پختونخوا حکومت له مرکزی حکومت د بجلی د خالص ګټې تر لاسه کولو تر څنګ له افغانستان سره د تجارت په موضوع خبرې کړي. د پرونی غونډې په اړه د وزیر اعلی له دفتره یو بیان خپور شوی چې په کې له مرکزی حکومت غوښتنه شوې چې صوبې ته د اربون روپو بقایجات ورکړي. دا شان په غونډه کې د تورخم غلام خان او انګور ډې له لارې د تجارت په مخ کې د شتو خوندونو لري کولو جاج هم اخیستل شوی. تفصیل د غلام غوث په راپور کې.
د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د غوښتنه د هغې غونډې وروستو کړې ده کوم کې چې د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ارباب شهزاد د خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه او د موجوده صوبایي حکومت نور وزیران هم موجود وو. دې لړکې د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت صوبه د مالی ستونزو سره مخ ده او امکان دی چې په مرکز کې د هغوی خپل حکومت به د صوبې دا ستونزه حل کړي. شوکت یوسفزی وای په دغه مهمه غونډه کې په صوبه کې د تجارت او سرمایه کاری زیاتولو او افغانستان سره د تجارت زیاتولو په اړه هم خبرې شوې دي.
افغانستان موږ سره رابطه کړې ده او افغان سفیر چې دی نو په ملا شه د وزیر اعلی صاحب سره ایم دا ریکوست کړی دی چې یاره تاجرانو دا ایشو حل کړی شي او که موږ تجارت زیاتول غواړو نو یو بل سره به لکه خوالې کوو یو بل خبره ومنو یو بل به فیسیلیټیټ کوو نو لکه دغه دواړه زموږ دي ته دواړه طرفونه اړه خونه تیار دي.
له مشال ریډیو سره په خبرو کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی د افغانستان سره د تجارت په لاره کې د رکاوټونو ذکر ونه کړو خو د وزیر اعلی سیکرټریټ پیښور نه په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې په پرونی غونډه کې د تورخم غلام خان او د انګور اډې په لارو د غیر ضروري چک پوسټونو لری کولو په اړه هم خبرې شوې دي او د سرمایه کاری زیاتولو په لړ کې غیر ملکی تاجرانو ته د بانک اکاونټونو د اجازه ورکولو په اړه هم خبرې شوې دي او د وزیر اعلی هاوس د خبرپاڼې تر مخه د غیر ملکی سرمایه کارو او تاجرانو د بانک اکاونټونو پرانستلو په اړه د حتمی فیصلې په لړ کې به له وفاقي چارواکو سره خبرې کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان انتخاباتو کمیشن د سینټ قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی د 300 نه زیاتو غړو رکنیت ځنډولې او ویلي دي چې تر څو دغه کسان خپل اساسي نه جمع کړي نو د اسمبلی د غړو په هیڅ کار نشي کولای. کمیشن دا هم ویلي دي چې د دغه کسانو مراد به هم بندي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د چهارشنبه په ورځ انتخاباتو کمیشن نه جاری شوی اعلامیه تر مخه معطل کړی شوی غړو کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری، د صحت وفاقي وزیر محمود کیانی، د هاوسنګ وزیر طارق بشیر شیما، د پاکستان مسلم لیگ نون مخکخ او پخوانی داخله وزیر احسن اقبال او د بلوچستان نېشنل پارټي مشر اختر منګل شامل دي. د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سوهیل احمد دی لړکی وایي چې د کم کسانو غړیتوب ځنډول شوی نو تر هغې پورې به د اسمبلی د غړي په هیڅ کار نشي کولی چې تر څو دوی خپلې اساسي نوې جمع کړي.
چا جمع کړي دي خو ظاهره خبره ده صاحب نه پرېوځي خو چا نه دي جمع کړي. د قانون مطابق د دوی ممبر به معطل وي تر څو چې دوی جمع نه کړي هغې پورې به دوی د ممبرشپ چې دی دا معطل وي.
د کمیشن د اعلامیې تر مخه چې د قومي اسمبلی دوه اویا او د سینټ د شل غړو رکنیت ځنډول شوی. د انتخاباتو کمیشن وای د پنجاب اسمبلی 145، د سین اسمبلی 250، د خیبر پختونخوا 450 او د بلوچستان اسمبلی 19 غړو لا تر اوسه خپل اساسي نه دي جمع کړي. د یاد کمیشن اعلامیه سیاتوي چې د اسمبلی او د سین ټول غړي هر کال د 1 دسمبر نه وړاندې خپل او د خپل کورنو اساسي او خراجاتو تفصيلات جمع کوي. واضح دي چې د معطل کړي شوي غړي به د تنخواګانو په شمول نور مراد هم نشي حاصلولی خو چې څوک خپل اساسي څنګه جمع کوي نو غړیتوب به یې بحال شي. د سیاسي چارو پوه خبریال شمیم شاهد وای چې دا سیاستوالو غیر ذمہواری ده چې خپل اساسي په وخت نه دي جمع کړي.
دا د غیر ذمہواری ده چې دا یو قانون دی او فقار دار چې دې قانون نه دی خبري او دا دې کې داسې خلک چې را په پنځم ځل او په شپږم ځل باندې د پارلمان ممبران دي نو دې دا اساسي نه ضرور دی چې ګورنر یو خدای دا د الیکشن کمیشن چې کوم رولز دي نو دا غیر ته بالکل دې توجه نه ورته یو بل دې دا غیر ذمہواری ده.
له دی وړاندې کال 2018 کې هم د هغه وخت وفاقي وزیرانو په شمول 216 غړي معطل کړی شوی وو.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې دي. له نجیب امیرا د خبرونو لنډی زبر.
افغان ولس مشر محمد اشرف غنی نن د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سره د ټلیفون له لارې خبرې کړې. نار خبر پاڼه کې راغلي د سولې په پروسه او همکاریو خبرې شوې او همدارنګه عمران خان ته د کابل د سفر بلنه هم ورکړل شوې ده چې هغوی قبوله کړې ده او ویلي دي چې په مناسب وخت کې به کابل ته لاړ شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسېدلی دی. نوموړي ترڅنګ یو بله لوړ رتبه امریکایي چارواکی لیزا کارټرس هم په اسلام آباد کې ده، کومه چې د جنوبي او منځني اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړې مرستیاله ده. د پاکستان د بشري حقونو وزیر ویلي د تحریک انصاف او مشرۍ حکومت به د خلکو د لادرکه کولو لړۍ ختموي. پرون په قومي اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان د استازي محسن داور د څرګندونو په ځواب کې شیرین مزاري وویل چې د دې خبرې غندنه کوي چې څوک د عدالت ته تر حاضرولو وړاندې ووژل شي. د اروپا بلوڅانو موندلو لپاره هڅه کوونکي سازمان یو مشر ماما قدیر وای په کوټه کې خپل احتجاجي ناسته نه ده ځنډولې، ځکه چې حکومت لا هم د بلوڅانو پوره کول او د هغوی پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی. د قرغستان په مرکز بشکیک کې نن سلګونو کسانو د مظاهرې په ترڅ کې په یاد هیواد کې د چینایي پناه اخیستونکو د شمیرې د زیاتېدو خلاف مظاهره وکړه. د مشال لاډیو قرغستان ګوای په الاتو څلور لارې کې د دغې مظاهرې پر مهال ګډونوالو دا غوښتنه هم کوله چې چارواکي د غیر قانوني چینایي پناه غوښتونکي بېرته خپل هیواد ته واستوي او هغوی ته د شهریت ورکولو لړۍ ختمه کړي. د برتانیا د وزیر اعظم پر ضد په پارلمان کې راوړل شوی عدم اعتماد تحریک ناکامه شوی دی. تر دې مخکې د سه شنبې په ورځ د پارلمان مطلق اکثریت د اروپایي ټولنې څخه د هغې د وتلو پلان رد کړی و. له دې وروسته اپوزیشن کارګر ګوند په پارلمان کې د تریزا مې پر ضد عدم اعتماد تحریک جمع کړ، خو بېګا تر رایو چونو وروسته د تریزا مې په حق کې 325 او مخالفت کې 306 رایې ورکړل شوې. دارنګه د هغې پر ضد عدم اعتماد تحریک ناکام شو.
د خبرونو لنډیز مو واورېدو چې نجیب امیر وړاندې کوله. اوس هم دا چې د پاکستان رسنیو د نن ورځې په اداریو کې څه لیکلي دي. په اسلام آباد کې زموږ همکاري ربیع اکرم خان د ځینو ورځپاڼو اداریې لوستي چې مهم ټکي وړاندې کوي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د چټک بسونو منصوبه زر تر سره مکملولو په اړه د ژمنې او کوششونو سره اختلاف نشي کېدی، خو حقیقت دا دی چې په 23 مارچ ته منصوبه سرته رسیدو او د دې پرانیسته یو مشکل هدف دی. ادارې زیاتوي چې د بی آر ټي د مکملېدو یو کال نیټه تیره شوې، که اوس هم وکتل شي نو په منصوبه کې ډېر کار پاتې دی. دا ماهرین ویلی شي چې دا کار به څومره موده کې سرته رسي. ادارې په وینا که وزیر اعلی محمود خان په مقرره نیټه کې دا منصوبه سرته رسوي او یو ولس سره د منصوبې سرته د رسیدو په اړه لوس کوي، نو هغه به د دې منصوبې اړوند افسرانو او د مشرانو په بریفینګ گزاره نه کوي، بلکې د ماهرینو په ذریعه به د منصوبې جاج اخلي او د هغې په رڼا کې به اړوند چارواکو ته هدایات ورکوي. ادارې لیکي راتلونکي 23 مارچ له د دې منصوبې پرانیسته په کار ده، خو د دې د ممکنه جوړولو لپاره چې څومره د کوششونو ضرورت دی د هغې جواب هغې ورکولی شي چې څوک د دې منصوبې مکملولو او پرانیستې تاریخونه ورکوي. هیله په کار ده چې راتلونکي د 23 مارچ تاریخ به حتمي وي او د یوې لویې منصوبې تکمیل به کیږي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د نهې د ورځې د قومي اسمبلۍ غونډه کې هم د حکومت او مخالفه سیاسي ډلو ترمنځ تاوتریخوالی و. د مخالفه ډلې لخوا حکومت ته د سخت وخت ورکولو ژمنه شوې او د لرګي حکومت یو مهم اجلاس هم راغوښتی. ادارې په اند دا وخت ملکي سیاسي درجه حرارت د کمولو ضرورت دی چې د دړکونه جمهوري حکومتونو ته زیان ونه رسي او سیاستوال فکر او پوهې سره ملک د معاشي بحران نه روباسي. ادارې زیاتوي مخالفه سیاسي ډلو په پارلمان کې د وزیر اعظم د غیر حاضرۍ مسله هم اوچته کړې. په دې کې هیڅ شک نشته چې د پارلمان د بالادستۍ لپاره ضروري ده چې وزیر اعظم خپله هم د پارلمان په غونډه کې ګډون کوي. ادارې وایي سوال دا دی چې ملکي سیاست به کله په قومي معاملو سنجیدګي اختیاروي، ځکه چې وخت تیزی سره روان دی. د نظام مضبوطولو لپاره په سیاسي مشورولې غټې ذمېوارې جوړېږي چې ملک او قوم د مشکله صورتحال نه روباسي. ادارې اخیره کې لیکي که اپوزیشن په یو ځای شوی نو په دې کې د اندېښنې وړ خبره نشته. حکومت له د مخالفه ډلې په تحفظاتو غور پکار دی. په ملک د قرضو بوج دی، ولس مایوسه دی، باید چې حکومت په ښه حکمرانۍ توجه ورکړي او تیزه ژبه استعمالولو سره مسئلې نه هواریږي. د انګریزي ژبې د نیشن ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان کامی الوتکی د پی ای مشر د تیر نه پورس ویلی چې د پی ای د بیا ودی لپاره به پراتون کې درې میاشتو کې یو پنځه کاله منصوبه جوړوي. ادارې په وینا چې مسلسل څو کلونو راسې د کامی الوتکی کمپنۍ ته نقصانونه کیږي او دا نقصانونه شپېته بلیونه پورې رسېدلي دي. ادارې زیاتوي د پاکستان کامی الوتکی کمپنۍ په تیرو څو میاشتو کې د وړې مودې ګامونه اخیستي وو چې نقصانونه کم کړی شي. د کامی جهاز ځینې لارې فعالې وې، د دې باوجود چې هره میاشت ورته د 500 ملیونو نقصان کېدو. دا یو داسې رقم دی چې په معیشت یې اغېز اچولو. اوس دغه لارې بندې کړې شوې دي او نوې لارې معرفي کړې شوې دي چې د کامی جهاز کمپنۍ ته به ګټه ورکوي. ورځپاڼه کاږي چې پی آی 13,000 کسانو ته نوکری ورکړي. دې ټولې عملې ته د تربیت ضرورت دی چې ښې نتیجې ورکړي او په خدماتو کې ښه والی راشي.
او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په ځانګړي رپورټ کې ویلي چې د پاکستان او چین ترمنځ د یوې سیمې یو سړک چینایي پروژه اوس پوځي بڼه اخلي. رویټرز خبری اجانس بیا لیکي چې د هند اپوزیشن ګوند او رسنیو په دې هیواد کې د بغاوت د قانون ختمولو باندې غږ کړی دی. د دواړو مقالو مهم ټکي عبدالحی کاکړه وري.
نیویارک ټایمز په خپل ځانګړي رپورټ کې وایي کله چې ولسمشر ټرمپ پر پاکستان د امنیت په برخه کې د اربونو ډالرو ورکړه ودروله، نو دا فکر وسو چې شایي دا اقدام به اسلام آباد وویروي او د امریکا له اتحادیانو سره به خپل همکاري نور هم شکړي. خو د ورځپاڼې په وینا په حقیقت کې د دې برعکس کار وسو. نیویارک ټایمز وایي هغه خفیه پلان یې ترلاسه کړی چې پکې د چین او پاکستان ترمنځ د پوځي همکاري د پراختیا په اړه دی. ورځپاڼه لیکي د ولسمشر ټرمپ تر اقدام دوه اونۍ وروسته د پاکستان هوایی ځواکونو او د چین چارواکو داسې یو خفیه پلان بشپړولی چې له مخې پاکستان چینایي جنگي الوتکې، وسلې او نور پوځي سامانونه جوړول زیاتوي. د ورځپاڼې په خبره په دې پلان کې دا هم شته چې دواړه هیوادونه به په خلا کې هم خپل همکاري پراخوي. نیویارک ټایمز زیاتوي دا پوځي پروژې د چین د یوې سیمې او یو سړک د نوښت برخه ده. چین تل ویلي چې دا نوښت اقتصادي پروژه ده چې پر امنه مقاصد لري. خو رسپانه وایي چې له پاکستان سره له نوي پلان داسې ښکاري چې چین په لومړي ځل په ښکاره توګه د یوې سیمې او یو سړک پروژه د پوځي اهدافو لپاره استعمالوي. له دې سره د هغو ګاونډي هیوادونو د اندېښنو تصدیق هم کیږي چې شک لري د بنیادی ډانچې لپاره د یوې سیمې او یو سړک د غنوښت چین په اصل کې د خپل فوجي طاقت زیاتولو لپاره استعمالوي. بلخوا رایټرز خبر اژانس وایي چې د هند رسنیو او اپوزیشن ګوند مشرانو په دې هیواد کې د نو آبادیتي دور کې جوړ سوی د لمسون یا بغاوت قانون ختمولو شخ کړی دی. دوی د چهارشمې په ورځ پر چارواکو تور لګولی چې د دې قانون له لارې سیاسي مخالفین ځپي او د هغو زده کوونکو خلاف یې له هغه وروسته استعمال کړ چې هغو د پانسی سوي یو کشمیري ورپکې تلل منځلی. د اپوزیشن مهم ګوند کانګرس یو مشر کیپل سیبال ویلی په نن وخت کې د نو آبادیتي دور د لمسون یا بغاوت قانون استعمالولو ته ضرورت نسته. نوموړي ویلي که یو څوک د حکومت خلاف هسي یو خبره وکړي یا په ټویټر پانه څه ولیکي نو د هغو پر ضد د بغاوت تورونه لګیږي. هغه زیاته کړه چې حکومت دا قانون یوازې د خپلو شهریانو په کنټرول کې د ساتلو لپاره استعمالوي.
د تیر شپې د رایو په ترڅ کې د پاره
بخنه غواړو چې راپور موږ پلی شو. د ورزو یو بل راپور ته د برتانیې وزیر اعظم پرون د برتانیې د وزیر اعظم په ضد پرون د عدم اعتماد تحریک ناکامه شو. تر دې یوه ورځ مخکې د نهې په ورځ د پارلمان غوڅه اکثریت له اروپایي ټولنې د برتانیې د وتلو په اړه د تیرزا مې طرح رد کړې وه او اپوزیشن ګوند له مې غوښتنه کړې وه چې له پارلمانه د باور رایه واخلي. په دې اړه پرون رایې اچول شوې وې. په دې اړه نور تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د تیر شپې د رایو په ترڅ کې د پارلمان 306 غړیو تیرزا مې ته منفي او 315 غړیو موافق رایه ورکړې. په دې ډول اخلي مې وټوانېده چې د 19 رایو په توپیر د صدارت پر څوکۍ پاتې شي. تریزا می د دې نتیجې هرکلی وکړه، خو په ورته وخت کې ژمنه وکړه چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو هڅو ته به دوام ورکړي. دا وایي زه خوشحاله یم چې پارلمان نن شپه حکومت ته د اعتماد رایه ورکړه. دا مسؤلیت اسانه نه دی او زما حکومت به د شفافیت ته زیاتېدو، د امنیت ته تضمین او زموږ د یو موټی کېدو لپاره خپلو هلو ځلو ته ادامه ورکړي او موږ به همداراز خپلو هڅو ته دوام ورکړو تر څو هغه جدي ژمنه چې د دې هېواد له خلکو سره مو کړې ده د ټول پوښتنې نتیجه عملي کړو او له اروپایي ټولنې به خارج شو. د بریتانیا خلکو د 2016 کال د جون په 28مه د ټول پښتنې په ترڅ کې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو پریکړه کړې وه. له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو په برخه کې د پارلمان د سیشنبې د ورځې پریکړې ته سریعظمه تریزا می حیرانه شوه، ځکه چې 422 تنو له اروپایي ټولنې څخه له وتلو سره مخالفت وکړ او 202 تنو موافقه لرله. لدی سره پلان ګډوډ شوی دی چې د مارچ تر 29مې باید بریتانیا له اروپایي ټولنې ووځي. ځینې کتونکي په دې باور دي که چېرته لندن د حل لار پیدا نه کړي بریتانیا به له اقتصادي کړکېچ سره مخامخ شي. صدر اعظم می وویل چې د راتلونکو ګامونو د اخیستلو لپاره به له پارلمان سره سلا مشوره وکړي، خو دې ونه ویل چې څه ګامونه به اخلي. یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې شایي بریتانیا له اروپایي ټولنې څخه د وتلو نیټه وځنډوي یا له سره ټول پوښتنه وکړي. د اروپا د کمیسیون رئیس کلود یونکر وویل د سریاسم می د پلان لره د دوه سره له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو د پلان د ګډوډۍ ویره رامنځته شوې ده.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری غړې
پلسنی مو بجو
تان دهلی
پیاونی مو بجا
جمهوریت
په پاو کم دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوو بجو
رورولی
په درینی مو بجو
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو
حجرا
په سلورنی مو بجو
د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي ثاقب نثار نن د خپل وظیفې موده پوره کړه. د دې هیواد ولسمشر جسټیس اسیب سعید کوسه د نوي چیف جسټیس په توګه ټاکلې چې نوموړی به سبا د خپل دندې سوګند پورته کوي. د اسیب سعید کوسه مسلکي ژوند ته د مشال رډیو همکار سراج زهیر کتنه کړې.
جسټیس آصف سید کوسا د دسمبر په 28 کال 1955 کې د پنجاب په ډیرا غازی خان کې زیږیدلې. له ابتدایي زده کړو وروسته نو موړی په 1955 کې په قانون کې 14 وکړو او له دې پس د نور تعلیم لپاره برتانیې ته لاړو او په کال 1955 اویایم کې یې د کیمبریج پوهنتون څخه 2 ډیګري ترلاسه کړې. په کال 1959 کې وطن ته پراستنېدو د لاهور های کورټ نه یې د وکالت پیل وکړو او دارنګ په کال 1955 کې د سپریم کورټ د وکیل په حیثیت خپل دنده پیل کړه. آصف سید کوسا د مې په 28 کال 1998 کې د لاهور جج وټاکل شو او له دې وروسته په کال 2010 کې د سپریم کورټ جج جوړ کړل شو. په کال 2001 کې د نومبر په 8 نیټه چې جنرال پرویز مشرف په ملک کې ایمرجنسی ولګول او آئین یې معطل کړو نو جسټس آصف سید کوسا په هغه ججانو کې شامل وو چا چې د پی سی او تر لاندې د سوګند پورته کولو نه انکار کړی وو. او بیا په کال 2008 کې د وکیلانو د تحریک وروسته د لاهور های کورټ د جج په حیث بحال کړی شو. جسټس آصف سید کوسا د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر ضد د توهینی عدالت او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د پاناما مقدمې فیصلې اورولو کې ډیر مشهور شوی دی او نوموړي په پاناما مقدمه کې په خپل اختلافي نوټ کې د نواز شریف د ناغلي سفارش کړی وو. د نوی ټاکل شوی چیف جسټس آصف سید کوسا په حواله د وکیلانو وینا ده چې نوموړی به د عدلي تقدس بحال کړی او د سیاسي فشار به یې آزاد کړی. د مشال ریډیو سره خبرو کې په دې اړه د قانوني چارو تجزیه کار او وکیل شهاب الدین خټک وی.
پاکستان مسئلہ دادا صرف چیپ جوڈیشیل ایکٹیویزم کے یعنی کلا کلا خصوصاً ثاقب نثار صاحب پوخ کے عدلی باز اداسی کارون تلاس واچ بولو چی آغا یعنی آغای تنو پکار پدے باندے دا منگ لکا لگ اتمنان پدے سرگندو چی دا آصف سید کوسا بی پر آروان وقت کے دا عدلی چی دا حیثیت کم متر شوئے دے او چی کم پولیٹسائز شوئے دے نو دا چی ختم شی.
ہمدارنگ دا قانونی و سیاسی چارو تزیہ کار وکیل نور عالم دا چیف جسٹس آصف سید کوسا پہاڑا مشال ریڈیو تا ہوئے
ڈاکٹر ڈویژل خلق چې دی د سزا لپاره د انصاف لپاره دا یو غټه اداره ده دې په دې تقدس نور هم مضبوط کی او هغه جوډیشل سیستم کې به داسې اصلاحات راولي چې بې ګناه سړي ته به سزا نشي ملاویلی او ګناهګار به د سزا نه بچ کېدی نشي.
د ذکر دا نوې ټاکل شوې د پاکستان چیف جسټس آصف سید کوسا د قانون په اړه د څلور کتابونو لیکونکي هم دی او دارنګي په لمس پوهنتون بی زیډ او د پنجاب پوهنتون د قانون په کالج کې د استاد په حیث هم دنده ترسره کړې. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خیبر پختونخوا دینی مدرسو منتظمینو او استادانو غوښتنه کړې ده چې په سرکاري سکولونو کې د عربی او اسلامیات مضمون د پاره د مدرسو سند ته هم هغه حیثیت ورکړي چې د پختون هغه تحصیل دي. دوی وایي کچرته حکومت داسې نه کوي نو بیا به دوی د دې په ضد په ټولو صوبه کې احتجاج وکړي. په دې اړه نور تفصیل خالد خان راکړي.
دا زیارت پورز پیخور پریس کلب کې یو خبری غونډه تا دا وینا په محل دا وفاق المدارس عربیه صوبائی ناظم حسین احمد مدنی اوایل چې دا هایر ایجوکیشن کمیشن دا دینی مدرسو شهادت العالمیه سند د ایم ای عربی او اسلامیات برابر ګرځولې وو خو اوس دا پښتونخوا حکومت د اسلامیاتو او عربی استادانو د برتې لپاره دغه سند ته خپل نمبر نه ورکوي.
شهادت العالمیه خو پروفیشنل ڈگری نه ده، اکیڈمک ده. وجه دا ده چې هایر ایجوکیشن کمیشن دا د ایم ای عربی او د ایم ای اسلامیات برابر ګرځولې ده او ایم ای عربی او ایم ای اسلامیات اکیڈمک ده، هغه پروفیشنل نه ده. لہذا شهادت العالمیه هم اکیڈمک ده، دا پروفیشنل نه ده. دل بیا نمبر نه ورکول دا حق تلفی ده.
حسین احمد مدنی زیات کړه چې دا وفاقی مدرسو یو نماینده وفد د پښتونخوا د تعلیم مشیر ضیاء الله بنگش سره په دې اکلا ملاو شوی او هغه د خپل تحفظاتو نه خبر کړی دی خو کچری صوبایي حکومت د دینی مدرسو زکونکو سره ناانصافی وکړه نو بیا به هغه په ټوله صوبه کې احتجاج کوي او دا دغه فیصله په عدالت ته هم غیشي.
هغه موږ سره وعده وکړه چې موږ به آئنده چې کوم اشتهارات راځي پاغه کې به موږ دغه خبره لیکو هم دا به پروفیشنلی دا به اکیډمیک وي. هغه نه پس بیا اشتهارات راغلي دي هغه کې بیا هم دغه شان خبره ده نو هغه وعده خلافی کړې ده، هغه وعده ایفا نه کړه.
دا یو پښتنې په جواب کې حسین احمد اوایل چې هغه د مدرسو د رجستریشن خلاف نه دي او په دې اکلا د مدرسو منتظمین حکومت سره هر قسم مرستو ته تیار دي. دا دینی مدرسو منتظمینو دا صوبایي حکومت نه دغه غوښتنه هم وکړه چې دا دینیات مضمون لپاره د غیر مسلمو 15% کوټه دی واپس واخلي ځکه چې د دوی په وینا د اسلامیاتو او دینیاتو خودنې صرف مسلمان عالمان او معلمین کول شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
ته پېښور ضلع انتظامیه په پلاستیکي کڅوړو یا تیلو بندیز لګولې. ویلي دي چې مارکیټونه او د طب مرکزونه دي په دوو هفتو کې د پلاستیک د ګوتو استعمال ختم کړي او د کاغذ نه جوړو تیلیو استعمال دي شروع کړي. د انتظامیه په وینا د پلاستیک نه جوړې تیلۍ د اوبو د وتو نظام خرابوي او د ناروغۍ سبب هم ګرځي. په دې اړه نور تفصیل رابعه اکرم خان راکړي.
د انتظامی حکم تر مخه چې د پیښور ضلع انتظامی مشر ډاکټر عمران شیخ مارکیټونو او د طب سټورونو ته د پلاستیک په بوجو کې د شیانو د نه خرڅولو هدایت کړي او غټو مارکیټونو ته په 2 ورځو کې او د طب سټورونو ته په 45 ورځو کې د پلاستیک بوجو د ختمولو نیټه ورکړي. د پیښور ضلع انتظامی په وینا د پلاستیک بوجو نه تحلیلېږي چې له وجې د اوبو د وتو نظام متاثر شي او په دې کې د خوراک څخه شیان اچولو سره ناروغۍ هم خپریږي. د پیښور یو دکاندار محمد وزیر وایي د پلاستیک استعمال پرې خبرولو لپاره حکومت لبا متبادل انتظام هم مخې ته راوړل وي ځکه چې کاغذ کې به خلک دول سامان څنګه وړي دې سیاته وي.
هر یو شی په شاپې به کېده، هر یو شی دا به کم شی به حکومت دی په کاغذ غته کې اچي یا کاغذ کې به پیک کړي دا به کومه طریقه بدلې کیږي. دا به موږ کس کم لحاظ سره ورکو. کپڑے خو کپڑے نشي جوړې دي، کاغذ ناکامه دي، یو کسره بایک دینه بایک کاغذ بسنګ زولاندې ماحول به بچي ماحول لپاره بالکل هیڅ خبره صحیح ده خو چې کم سه کم اوس چې سلور 500 روپیه خرچه په یو کاغذ باندې راځي نو بسنګ کاغذ
دی په خبر په هنتون د ماحولیاتو د سانګې ډاکټر بشرا وای چې د پلاسټک ګوتې نه یوازې سمکه ته بلکې د روان اوبو ودرولو او دریابونو سمندري مخلوق ته هم نقصان رسوي دا وای چې مخکې د پلاسټک ګوتو د مخنیوي لپاره کوششونه شوي دي خو هغه موثره پاتې نشول ځکه چې د پلاسټک جوړولو د صنعت پر شا خلک مضبوطه دي
چې زمونږ نیشن مونږ غریب ملک یو مونږ د کینسر ملک نه یو مونږ خلکو ته کینسر ولې کیږي دا یو ډېر غټ کوېشن مارک او د دې شاته چې کوم فیکټرز دي هغه کې د پلاستیک بیگ یا د پلاستیک شومرم پروډکټس یوز چې کوم دي هغه کې صرف پلاستیک بیگ نه دي هغه کې نور ډېر سیزن دي د پلاسټیک کپونه شو ګلاسونه شو بوتل شو نو زه همیشه دا وایم چې تاسو د پلاستیک استعمال په خپل لایف کې نه کموئ تاسو خپل ژوند دومره آسان کړی دی نو بیا که څنګه تاسو خو بس تاسو په لایف باندې افیکټ راځي
د خیبر پښتونخوا حکومت 2018 کال په اپریل میاشت کې د پلاستیک په بوجو بندیز لګولې وو حکومت دکاندارانو ته د پلاستیک ګوتو د ختمولو په اړه د درې میاشتو نیټه ورکړې وه خو تر نن ورځې پورې د پلاستیک ګوتو استعمال نه دی ختم شوی
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د افغانستان په لوګر کې ورسته یو وورو بارانونو بسګران آباد او خیره زکال ته هلمن کړی دي په افغانستان کې زیاتره کرنیز ځمکې د کرکلي لپاره د اوبو منظم سیستمونه نه لري چې له همدې کبله په تیرو کلونو کې وچکالۍ او کرنې او مالدارۍ ته زیان رسولې د افغانستان 80% خلک له پخوانه د کرنې او مالدارۍ په چارو بوختي خو د څو کلونو پر لپسې وچکالۍ د کرنې او مالدارۍ دواړه برخې زیانمنې کړې دي نجیب الله لوهیل راپورټ راغی
که څه هم د تیرو کلونو وچکالیو او د اوبو کمښت په افغانستان کې د کرنې برخه زیانمنه کړي خو د سږني ژمي پر لپسې واورو او بارانونو خلکو ته د یو آباد او خیرازه کال هیلي ورکړي دي د افغانستان زیاتره کرنیز ځمکې چې د کرکیلې لپاره د اوبو منظم سیستمونه نه لري په تیرو کلونو کې د وچکالیو له کبله شاړې پاتې کېدي د چهارشنبه په ورځ د عبدالولي په نوم د لوګر د پادخواب شانه سیمې یو تن بزګر مشال راډیو ته وویل چې د وچکالۍ له امله د دوی د انګورو باغونه په یو ډول نباتي ناروغۍ اخته شوي ول چې له کبله یې حاصلات کمیدل
خدای پاک دې خیر نور وریامو کې او انشاءالله تعالی سې د وچکالۍ لمبای نه لاړ شي او زیات اثرات په دغه وچکالۍ په باغو باندې کړي او مرزونه آفتونه د خدای مرزونه او خلک ډیر متضرر شو خدای پاک به دغه ټول مرز وسره انشاءالله ورکړي مګر زیات متضرر لدغه اغنی د مرز د باغونه
د لوګر د مرکز پولی علم یو بل بزګر سید رحمان هم وایي چې واورو ته ټول خلک خوشاله دي ځکه دې سره وطن باغونه او کروندې آبادیږي او هم خلکو کورنوی څارویو او کرنې برخه ته ګټه رسیږي
خو زمانه کې د موږ سپینګر به متل کاوه چې افغانستان د واورو ډک د کل سر هزار وایي نو واورو ډک دا شه دا ونده عام ولسته دې پایدار سیګي مقصد او بو ژوندکیږي دا د ورسنور کار لري وشکالي وي موږ وطن باندې دا ورس وس ټول خلک پرته خوشاله ستوري دې سره مقصد آبادی راځي دی او دې وطن آبادی راځي دی او باغو آبادی راځي دی او دې زبکو یو آبادی راځي هم سرو ته پایدا ده هم انسانانو ته پایدا ده هم زراعت ته پایدا
بلخوا د لوګر د کرنې ریاست چارواکي هم د سګنی ژمي واوري د راتلونکو کال د کرنې او مالدارۍ لپاره ډیر مهم بولي د یاد ولایت د کرنې رئیس عبد الله تسلوی په افغانستان کې د کرنې مهمې سرچینې همدا ژمنې واوري دي چې په ژمي کې ذخیره کیږي او په اوړي کې بزګران ورڅخه د ځمکو او باغونو د بولو په برخه کې استفاده کوي
زراعت باندې ښه تاثیر لري په مالدارۍ باندې ښه تاثیر لري او امید لرو وګانې کې و چې دغه اضافه شي او زیاته واوره وشي تر څو وکړو چې راتلونکي کې موږ د قانون او د موږ مالدار د خوشحالۍ د خطر نه ساتل شوی او حاصلات ولرو
په افغانستان کې د ورستۍ واوره او بارانونو له کبله داسې مهال خلکو سره د وچکالیو د کمیدو هیلې پیدا شوي چې له دې مخکې افغان چارواکو اندېښنه څرګنده کړې وه چې اقلیمي بدلونونو د دغه هیواد تر 60% ډیر څاروي د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ کړي دي د دوی د معلوماتو له مخې په افغانستان کې نږدې 50% د ځمکې پر سر بهیدونکې اوبه هم کمی شوي چې د کرنې برخه یې سخته ځپلې ده
په پیښور کې د فوټبال سیالۍ پیل شوی چې پکې د پخوانیو قبایلی سیمو د لوبډلو په شمول 14 ټیمونه برخه اخلي د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر اتیب خان وای په قبایلی زیلو کې به را روانه میاشت د لوبو میله پیلوي او د دې ترڅنګ پلان لري چې په دغه زیلو کې د لوبو میدانونه جوړ کړي. د پیښور د فوټبال په دې سیالیو کې د خیبر ضلع په استازیتوب په یوه لوبډله کې د افغانستان و لوبغاړي هم برخه لري چې سیالۍ به د جنوري په 28 نیټه پای ته رسیږي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په راپور کې ورو.
پیښور کې د فوټبال د دې سیالیو لپاره د پښتو یو سندره هم ترتیب کړې شوې ده. د دې سیالیو د پیل د دستوري پر مهال سینیئر صوبایي وزیر عتیب خان مشال ریډیو ته وویل چې په پخوانیو قبایلي سیمو کې به د ځوانانو لپاره د لوبو نوي میدانونه جوړوي او په یادو سیمو کې به د لوبو او کلتور هلو ځلو ته پاملرنه کوي.
موږ اورال په صوبا کې وم او چې کوم فاټا ایریا د زړه په هغه کې مونږ سپورټس پروموټ کول غواړو. را روان فروری نه به په فارمر فاټا چې کوم ده په هغه کې به سپورټس ګالا شروع شي او درې به پکې غټ ټورنمنټ کیږي او اتلس به د هغې نه علاوه نور ایونټ شي. شپږ تحصیلونو کې به ان شاء الله تعالی زر تر زره سپورټس کمپلیکسز شروع شي. په فاټا کې هم چې کوم ځای کې مونږ ته ځمکه ملاویږي لس کناله شل کناله سل کناله مونږ به هلته سپورټس ګراؤنډ جوړو.
او د دې لوبو یو منتظم نعمان علی خان وای په دې سیالیو کې ټول 14 لوبډلي برخه اخلي او د افغانستان و لوبغاړي د خیبر ضلع د یوې لوبډلي په استازیتوب په دې لوبو کې برخه اخلي.
ڈی سی خیبر وائٹ چکم ٹیم دے لنڈی کوتل پاگے کے او افغانان پلیران دی دیارلس ٹیمونا دی ٹوٹل پدے کے دری ٹیمونا چی دی دا ڈپٹی کمشنر چکم دا خیبر ڈسٹرکٹ تے اگی سپانسر کڑی دی چی نمونے دی ڈی سی خیبر بلو ڈی سی خیبر وائٹ او ڈی سی خیبر گرین.
دا پخوانے و قبائلی سیمو سرا تعلق لرون کی ځینی لوبغاړي وای په کار د صوبایي حکومت په پخوانیو قبایلی سیمو کې د ځوانانو لپاره د لوبو میدانونه جوړ کړي.
زمان مخ عبدالواحد خبره شوې ده ماشاءالله الته کې چې کوم دي کنه ډېر ګرونټون ضرورت ته او دا خبره کړي هم دا چې وشي ډېر خدای زکه چې ځرانو ته بخه مکمل شو الته کې چې کوم ګرونټون دي ډېر بیکار دي چې کوم دي نه ګراس ګرونټ نه سپورټس کمپلیکس شته را دي وژنه چې کوم پلیران ډېر متاثر دي او پلیران چې کوم ډېر شوق لري دی و چې هغه د خیبر ولایت نو کم دی کم ایجنسی دی ډیر شوق لري چې خخ پلیران په دې کې روزي او مخکې کم دی لاړ شي.
زمانم علمگیر دی د شنواری ستوري ټیم پلیر یم. دا یو داسې اکټیویټی چې دی کې سپیشل د قبایلو سیمو ټیمان پکښتا د باجاور ټیم د خیبر ټیمونه د وزیرستان ټیمونه اې ته الته هغه رنګ چانس نه ملاوي هغه رنګ ګراوندونه مطلب څنګه دلته ګراوند هغه څنګه ګراوندونه ته نشتا نو دی ته یو ډیر ښه پلیټ فارم دلته په خبر کې خپل ځان شو کې
په پیښور کې پیل شوی د فوټبال د لوبي د سیالۍ به د جنوري په 28 نیټه پای ته رسیږي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته خوږی اوریدونکو سم د خبرونې د پایشي بو تر سیدلیو ل نجیب امیره د خبرونو لنډی زورو.
افغان ولس مشر محمد اشرف غنی نن د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سره د ټلیفون لارې خبرې کړې. د هر خبر پاڼه کې راغلي د سولې په پروسې او همکاریو خبرې شوې. همدارنګه عمران خان ته د کابل د سفر بلنه هم ورکړل شوې ده چې هغوی قبول کړې او ویلي دي چې په مناسب وخت کې به کابل ته لاړ شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی. د نوموړي تر څنګ یوه بله لوړ رتبه امریکایي چارواکي لیزا کارټرس هم په اسلام آباد کې دا کومه چې د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړي مرستیاله ده. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر ویلي تحریک انصاف په مشرۍ حکومت باید د خلکو د لادرکه کولو لړۍ ختموي. پرون په قومي اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان د استازي محسن داوړ د څرګندونو په ځواب کې شیرین مزاري وویل دوی د دې خبرې غندنه کوي چې څوک د عدالت ته تر حاضرولو وړاندې وژل شي. د ورکو بلوسانو موندلو لپاره هڅې کوونکي سازمان یو مشر ماما قدیر وایي
په کوټه کې خپل احتجاجي ناسته نه ده ځنډولې، ځکه چې حکومت لا هم د بلوڅانو ورکول او د هغوی پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د همدې سازمان یو بل مشر نصرالله بلوڅ پرون ویلي و تر حکومتي ډاډ وروسته لس کلن احتجاجي کیمپ همدا نن ختموي. د خیبر پختونخوا حکومت په مرکز کې د خپل حکومتي ګوند تحریک انصاف نه غوښتنه کړې چې د بجلی د خالصې ګټې بقایا پیسې دې ورکړي. پرون په پېښور کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې په همدې اړوند یوه غونډه وشوه. د قرغزستان په مرکز بشکیک کې نن سلګونو کسانو د مظاهرې په ترڅ کې په یاد هیواد کې د چینایي پناه اخیستونکو د شمیرې د زیاتېدو خلاف مظاهره وکړه. د مشال راډیو قرغز څنګه وایي په الاتو سلولارې کې دغې مظاهرې پر مهال ګډونوالو دا غوښتنه هم کوله چې چارواکي د غیر قانوني چینایي پناه غوښتونکو بیرته خپل هیواد ته واستوي او هغوی ته د شهریت ورکولو لړۍ ودروي.
د خبرونو لنډیز مو د نجیب امیر نه واورېدو او له همدې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. ظفر خان، نجیب امیر او اسحاق خان امیری ته اجازه ورکړي. سبا به بیا په 9 بجې ستاسو په خدمت کې حاضریږو. له 6 بجو پس په همدې څپو ډیو ریډیو اورېدلی شئ. خاد آباد او خوشاله اوسئ.